وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. په دې خپرونه کې چې زه نوریاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه پورې 45 افغان بندیان اعدام کړي او مړي یې افغانستان ته استولي. پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه، مطالب او مرکې لرو، خو لومړی فرشته جلالزی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرخط په کندهار کې نن د ملي امنیت ریاست پر ودانۍ حمله وشوه. په کندهار کې چارواکي وایي پر مسافرونکو بس د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او اتلس زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس دا حمله غندلې ده. پاکستاني مقامات وایي چې تر څلوېښت زیات وسلوال کسان د اورګزویو په سیمه کې وژل شوي دي. په قرغزستان کې د امریکا هوایي اډه چې په افغانستان کې د امریکا د قواو د اکمالاتو لپاره ډېره حیاتي بلل کېږي په بشپړ ډول فعاله سوه. او ټاکل شوی ده چې د نړۍ د ګڼ شمېر هېوادونو مشران نن په واشنگټن کې د اتومي انرژي پر مسؤلیت خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن غرمه د کندهار د ملي امنیت پر ریاست حمله وکړه. په حمله کې د ملي امنیت د ریاست دوه کارکوونکي زخمیان شوي. د امنیتي مسؤلینو په وینا درې کسان چې د انتحاري حملو لپاره پلان یې درلود د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. راپورونه څرګندوي چې وسلوال طالبان نن د کندهار ښار د نازو انا ښوونځي ته هم ننوتي وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او دغو نکراریو دوه ساعته دوام وکړ. خو وسلوال طالبان وایي چې د ملي امنیت پر ودانۍ په حمله کې د دوی 50 تنو ځان وژونکو برخه درلوده ده چې درې یې وژل شوي او دوه نور یې په تیښته بریالي شوي. د طالبانو یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دوی د ملي امنیت 15 کارکوونکي وژلي او زخمیان کړي دي. خو د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په حمله کې نه تنه زخمیان شوي، څلور یې د ملي امنیت ریاست کارکوونکي دي او 15 نور د یو مامور د کورنۍ غړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې پر یو مسافرونکي هم بس د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او اته تنه نور زخمیان دي. د کندهار د والي د مطبوعاتو دفتر وایي دا پیښه نن سهار د دې ولایت په ژړۍ ولسوالۍ کې سوې ده. چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي. نړیوالو ځواکونو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي دا پیښه غندلې ده او د ناټو د ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د ملکي خلکو د وژلو د مخنیوي په برخه کې د خپلو ژمنو ته وفادار اوسي. د بغلان د کلګي په سیمه کې سیلابونو زراعتي ځمکې وړي او د لښته لږه 15 تنه په د سیمې اوسیدونکو ورک شوي دي. د ملي پیوستون په شورا کې د بغلان د خلکو استازي امان الدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له امله په لسهاوو څاروي وژل شوي. په بلخ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د خلم ولسوالۍ کې هم د سیلابونو د راتلو له امله 300 کورونه او 200 باغونه تخریب شوي. د خوست او امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز متون کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان او د هغه وطن ملګري نیول شوي دي. د افغانستان ملي شورا د پولند د جمهور رئیس په مړینه خواشینی ښکاره کړې. د ملي شورا په اعلامیه کې راغلي چې پولند د افغانستان دوست هیواد دی. پولند د ناټو تر قومنده لاندې تقریبا 2200 عسكر افغانستان ته لېږلي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تخنیکی کمیسیون مشران وایي چې د جرګې لپاره اساسي تیاری بشپړې شوې دي او د ګډونوالو لست تیار شوی. او په خوست کې مشت د ائتلافي ځواکونو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې خو چاته زیان نه دی پکښې کې اوښتې. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د حکومت به د دغه هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت ټینګ کړي او په دې برخه کې لازم تدابیر نیولي. جمهور رئیس اوباما او یوسف رضا ګیلانی په واشنگټن کې د اټومي وسلو د امنیت لپاره د جوړیدونکو غونډې څخه مخکې سره کتلې. د اټومي وسلو د خبرېدو د مخنیوي کارپوهان وایي چې د پاکستان د اټومي وسلو او د اټومي وسلو او موادو د زیرمو امنیت په کلکه ټینګ شوی، خو دوی د القاعده او طالبانو ګواښ دغه هیواد د اټومي وسلو لپاره د اندېښنې وړ بولي. پاکستانی مقامات وایي تر څلوېښت زیات وسلوال کسان او دوه د پولیسو مامورین په اورګزویو کې د پولیسو پر یو پوسته د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. سیمه ییز چارواکي سمیع الله خان ویلي امنیتي ځواکونو نن سهار په شیریندره کې د پولیسو پر پوسته دغه حمله شنډه کړه. د قرغزستان د په قرغزستان کې د امریکا هوایی اډه چې په افغانستان کې د امریکایي قواو د اکمالاتو لپاره ډیره حیاتي بلل کیږي په بشپړ ډول فعاله سوې ده. په قرغزستان کې د وروستیو ناکراریو په خاطر له دې اډې د ځواکونو د استولو پروسه ځنډول سوې وه. په بشکیک کې د امریکا د سفارت چارواکو د دې خبر تر څنګ همداراز ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال به د چهارشنبې په ورځ قرغزستان ته ورسیږي. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان له واکه لرې سوي جمهور رئیس قربانبیک باقیوف د اول وار لپاره د خپلو خلکو په وړاندې خبرې وکړې. د ویلي مخالف لوری که غواړي خبرې وکړي باید دته د خبرو لپاره ورسي. دی تقریبا یوه اونۍ وړاندې د مخالفو ګوندونو د یو اتحاد له خوا له واکه لرې سو. له دې سره په تړلي تشدد کې په پایتخت بشکیک کې لږ تر لږه اتیا تنه ووژل سول. له واکه لرې سوی جمهور رئیس لا هم په استعفا نه کولو ټینګار کوي او وایي چې دی لا هم د قرغزستان قانوني ولسمشر دی. د موقت حکومت چارواکو ویلي چې دی باید استعفا وکړي او د هغه د نیولو خبرداری هم ورکړی، خو خپله باکیوف نن وویل چې د ده د نیولو یا وژلو هره هڅه به خونړۍ پایلې ولري.
Ну пусть попробуют захватить, пусть попробуют уничтожить. Это будет
دا وایي پرېږدئ چې ما ونیسي، پرېږدئ چې ما له منځه یوسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر خونړي عواقب ولري، دا به هیڅوک هم توجیه نسي کړای. باکیوف د ملګرو ملتونو پر سازمان غږ کړی چې د نظم د ټینګولو لپاره سیمې ته خپل سوله ساتي عسکر واستوي. د پولند مطبوعات وایي چې د جمهور رئیس لیخ کاچینسکي مړی به د راتلونکي شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل سي. یوه پولندي مقام خبري رسنیو ته ویلي چې د دې لپاره به رسمي مراسم ترسره سي، خو وروستۍ پریکړه لا تر اوسه هم نه ده سوې، ځکه دا لا نه ده معلومه چې پاتې شپږ نوي جسدونه به څه وخت پولند ته رسېږي. کاچینسکي او لږ تر لږه شپږ نوي تنه د نور د روسیې د سمولینسک ښار ته په لاره د الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل سول. په الوتکه کې د پولند پر جمهور رئیس علاوه د هغه مېرمنه او یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي شامل وو. چارواکو ویلي چې د جمهور رئیس تابوت به د سې شنبې په ورځ خلکو ته کښېږدي تر څو د پولند ولس هغه وګوري او د درناوي وروستي مراتب ورته وړاندې کړي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتر مدویدیوف به هم د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې وي چې د جمهور رئیس لیخ کاچینسکي د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه اخلي. د کاچینسکي مړی پرون ورساته ولېږدول سو او زرهاو پولندیانو یې د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چین له جمهور رئیس هوجنتاو سره ګوري. دواړه مشران بنن په واشنگټن کې د اتومي انرژي د مسؤلیت په اړه په نړیوال کنفرانس کې تر ګډون مخکې خبرې وکړې. په دې دوه په دوه لیدنه کې به جمهور رئیس اوباما له چینایي لوري دا وغواړي چې پر ایران د اتومي پروګرام په خاطر د فشار زیاتولو سره موافقه وکړي. د نړۍ د لږ تر لږه 24 هیوادونو مشران نن په واشنگټن کې غونډه کوي. دوی به د اتومي انرژۍ د امنیت په تامین خبرې وکړي او پر دې به غور وکړي چې څرنګه اتومي وسلې د تروریستانو له لاس څخه خوندي پاتې کېدای سي. له ازادي راډیو خبرونه ادامه لري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو نن له حکومت څخه وغوښتل چې وړاندې شوی بودیجه د بدلونونو تر راوستلو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولیږي. د ولسی جرګې غړو چې تېره اونۍ د ولایتونو لپاره د پراختیایي پروژو په ویش کې د برابرۍ د نه موجودیت له امله بودیجه رد کړې وه، وویل چې د افغانستان لپاره بودیجه ډیره مهمه ده او د تصویب برخې ته یې باید جدي پام واړول شي. د افغانستان د مالی وزارت ویاند عزیز شمس ویلي دي چې دوی به د امکان تر حده پورې په بودیجه کې د ولسی جرګې د غړو وړاندیزونه په پام کې ونیسي. د افغان ملي بانک چارواکي وایي چې دغه بانک فعالیتونه په افغانستان کې دننه او بهر وغځوي. د افغان ملي بانک رئیس خان افضل هډوال ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې دغه بانک خپلې څانګې امریکا، بریتانیا او نورو هیوادونو کې بیا پرانیسي. ښاغلي هډوال دا شان وویل چې دوی به د کریډیټ کارتونو څخه د ګټې اخیستنې اسانتیاوې هم برابرې کړي څو د بانک ګډونوال وکولی شي چې په بېلابېلو سیمو کې ځانګړو ماشینونو ته هم لاسرسی پیدا کړي. او دا هم یو دوه سپورتي خبرونه. په غزنی کې د والیبال سیالۍ د پیروزۍ دوه د لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. باختر دولتي خبري اژانس لیکلي دي چې دغه لوبې د روغتیا جام په نوم جوړې شوې وې. په دغه لوبو کې د مې مبارک اتحاد دوه او پیروزۍ دوه لوبډلو ګډون کړی و. ویل شوی چې د اتحاد دوه لوبډلې دوهم مقام خپل کړی دی. په تخار ولایت کې د فوټبال سیالۍ پیل شوی دی. د تخار ولایت ورزشي امنیت ویلي چې په دغو لوبو کې 12 لوبډلو ګډون کړی دی. دغه لوبې د تکواندو د اتل ابو سفیان فایزي په نوم جوړې شوې دي. ابو سفیان فایزي هغه افغان اتل دی چې په نړیوالو لوبو کې افغانستان ته ویاړ ګټلی و.
آزادی رادیو اوري د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولي.
د 245 جنازه اعدامي راوړل په افغانستان.
ویل کېږي په ایران کې څه باندې 3000 افغان بندیان په اعدام محکوم شوي. د نیمروز ولایت چارواکي هم د ایران په سرحدي ځواکونو تور لګوي چې له قانون خلاف اکثره وختونه د سرحد دې غاړې ته پر ملکي وګړو ډزې کوي. په کندهار کې د ملي امنیت پر ریاست د نننۍ حملې په اړه مو د کورنیو چارو وزارت له ویان سره مرکه کړې ده. په لشکرګاه کې د ایټالیا ایمرجنسي محسسې پر خپلو کارکوونکو لګېدلي تورونه بیا اساسه وبلل. افغان مقاماتو د دې محسسې پورې مربوط د روغتون پر ایټالوي کارکوونکو تور لګولی چې په هغه توطیه کې لاس درلود چې هدف یې د هلمند والي وژل و. په ننګرهار کې د سکانو د ویساک جشن پیل شو. د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یوه نوې نظر پوښتنه پیلوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ایران د یو شمیر افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې ده. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازو د دې جرګې عمومي غونډې ته د یو رپورټ په وړاندې کولو سره وویل چې ایران تر اوسه پورې په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل دا موضوع به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان بندیانو د اعدام خبر تایید کړ خو وایي چې په لږ شمیر کې بندیان اعدام شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومن په پورکی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وایي چې ایران یو شمیر افغان بندیان اعدام کړي او داسې ښکاري چې د هغو بندیانو د اعدامولو لړۍ پیل کړې چې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې هم شوې وې. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي د دوشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته په خپل راپور کې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو خبر ورکړ. ګل احمد امینی غونډې ته وویل چې تر اوسه پورې د 15 افغانانو مړي چې په ایران کې اعدام شوي افغانستان ته استول شوې دي.
245 جنازه
د وای پتی رو دوش پوګ افغانستان ته د 15 اعدام شو کسانو جنازې راوړل شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا یو ظلم او جفا ده او دا بحث باید ونه درول شي او په دې برخه کې زیات فشار راوستل شي. په یو شپه کې ډېر جنازې افغانستان ته راوړې او په دویم شپه 15 نورې. دوی خود افغانستان اولادونه دي چې بهر اعدام شوي او بیا هیواد ته راوړل شوي. خاغلی امینی وویل چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د یو شمېر نورو اعدام شوو افغانانو جنازې هم افغانستان ته راولېږدول شي. د دې رپورټ له ورکول وروسته د ولسی جرګې ادارې پلاوی پریکړه وکړه چې دا مسله د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له لارې په جدي توګه د بهرنیو چارو وزارت سره مطرح شي. خو د بهرنیو چارو وزارت وند احمد ظاهر فقیری د ازادې راډیو ته وویل چې په لږ شمېر کې افغانان اعدام شوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره د دوی تماسونه دوام لري.
په دې کې چې ویل کېږي چې 15 افغاني اتباعو چې په ایران کې اعدام شوی دي اقتصاد افغانستان ته منتقل شوی دی. موږ په دې کې خپل تحقیقات هم پیل کړي. نن سبا او په دغه کې به وایم چې دا لږ ډېر ویل شوی ده. له اوله عمل تر اوسه پورې چې 23 د عمل ده یعنې درې کسان هغه افغاني اتباعو چې په مخدره موادو تورن و او متهم و هغوی اعدام شوی ده. نن موږ مسؤول اداره په وزارت خارجه کې د ایران سفارت څخه غوښتلی دي چې راشي په دې مسله کې وضاحت وکړي.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ د پیل د خبر په داسې حال کې ورکړل شو چې په 1300 میاشتو کې په ایران کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه تاوده بحثونه روان وو. د ورکړل شو معلوماتو له مخې په ایران کې له بندي 5000 افغانانو له ډلې څخه 3000 په اعدام محکوم شوې دي. افغان چارواکو ویلو چې د افغان بندیانو د اعدامولو د مخنیوي لپاره له ایراني چارواکو سره تماسونه نیولې دي. د ولسی جرګې غړي به دا اندېښنه ښیي کچېره د افغانانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو لپاره بیړني او جدي تماسونه ونیول شي نو ممکن یو زیات شمېر افغانان اعدام شي.
ایران چارواکو په ایران کې د زرګونو افغان بندیانو خبره تایید کړې، خو دا یې نه ده منلې چې څه باندې 3000 افغان بندیان په دې هیواد کې په اعدام محکوم شوي دي. و امر دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه یوازې 3 کسه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي او په هغه د اعدام حکم تطبیق شوی دی. خو د ولسی جرګې غړي وایي چې تر اوسه ایرانی چارواکو 45 افغان بندیان اعدام کړي او مړي هم افغانستان ته استولي دي. بلورته د نیمروز ولایت چارواکو د ایران پر سرحدي ساتونکو تور لګولی چې د قانون خلاف اکثره وختونه د افغانستان لوري ته پر ملکیانو ډزې کوي. د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې یو افغان زلمی ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو ټپي کړ چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. هغه وایي په دې اړه یې له ایراني چارواکو وضاحت غوښتی. د دې ستونزې په اړه د نیمروز له والي سره زموږ سیمه ییز خبریال شرف الدین ستانکزی غږېدلی. ښاغلي آزاد، د وروستۍ پیښې په اړه وویل
وضعیت مریض څنګه دا ایران ولې دا کار کړی تاسو څنګه کړی؟
بلو خو تاسو چې په خپل مشکلات جوړې دي د قوانین د مرو چې ونسي به د دې کې کسان دې قانونا حق نه لري چې په ملکي کسانو کې د دې لوکو خزیات د قضې سره د مو سرحدي پولیسو له لارې کوم سری دې د هغه مترات کړی دی وزارت د داخلو سره دې ته ملکي نیوي چې دا د باید بند شي. خو په ملکي کسانو قانون د مرزي نه دی چې باید
په خوام والی صاحب څو واره څه شی سوي دي چې پېښه
تقریبا دا کال چې ولاړې هوا تکر نشه دا په پېښه سره دي په دا کال کې دا دوهمه واره.
د نیمروز والی غلام دستګیر آزاد چې د ایران پر سرحدي ځواکونو یې تور ولګاو چې د قانون خلاف اکثره وختونه د افغانستان لوري ته پر ملکیانو ډزې کوي. لوی ویلند د می وروسته د په کندهار کې د نننۍ حملې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه لرو.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
په کندهار کې نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې نن 3 وژونکو د ملي امنیت پر ریاست حمله وکړه چې د چارواکو په وینا دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په تبادله کې ووژل شول او درېیم چې په مرمۍ لګېدلی و ژوندی ونیول شو. په کندهار کې د نننۍ حملې د څرنګوالي په اړه رضوان مراد د کورنیو چارو وزارت له ویان زمري بشري سره مرکه کړې ده.
نن د کندهار په ولایت کې دوه حادثې منځته راغلي دي او که له وروستۍ حادثې نه یې پیل کړو، نن د غم و غرمۍ وروسته 3 انتحار کوونکو چې مسله هم وه پر یو کور چې هغه یوې لیسې ته چې د نازو انا په لیسې مشهوره ده، په دې لیسې نږدې یو کور دی، په دې کور ننوتي وه او له دغه کور نه یې ډزې کولې. پولیسو پر دغه کور باندې عملیات وکړه او د عملیاتو په نتیجه کې د عملیاتو په لومړۍ قدم کې اول انتحار کوونکي ځان د کور دننه وچاوه او دوهم تن یې د پولیسو لخوا له منځه یووړ سه. دریم تن انتحار کوونکی هم د پولیسو د ډزو په نتیجه کې او د عملیاتو په نتیجه کې په لاس کې زخمي سوی دی او ژوندی د پولیسو لخوا نیول سوی.
بشری صاحب، دا کسان وسلوال چې نن یې حملې کړې دي څوک دي؟ وسلوال طالبان دي، نور بهرني جنګیالي دي، څوک دي؟
دوه تنه خو د دوی هویت تر اوسه نه پېژندل کېږي، ولې له درېیم تن څخه یې اوس تحقیقات روان دي تر څو دا معلومه شي چې آیا خارجي ارتبادي که داخلي. په دې هکله به وروسته خبرې وکړو، په دې دلیل چې اوس په مشترکه توګه امنیتي ځواکونه د دننه تعقیب کوي.
که دا راته چې په مجموع کې دغه دوه پیښو قربانیان څومره دي؟ مرګ ژوبله امنیتي ځواکونو ته، مخالفانو ته، عوامو خلکو ته پکې اوښتي؟
امنیتي ځواکونه عملیات په ډېر کفایت او درایت سره په لاره واچول. د عملیاتو په ترڅ کې چا ته تلفات نه دی اوښتي او امنیتي ځواکونو ته هم تاوان نه دی اوښتی. یوازې په تاسف سره د لومړي انفجار په پایله کې، البته د انفجار د فشار په پایله کې، 15 تنه ماشومان چې د کور په منځ کې وه زخمیان شوي دي او الحمدلله د دوی زخمونه ډېر عمیق نه دي. د دوی وضعیت د قناعت بخش راپور راکول سوی دی. یوازې دوه تنه انتحار کوونکي له منځه تللي دي او یو تن یې ژوندی زخمي نیول سوی دی.
زما وروستۍ پوښتنه بشری صاحب دا ده چې دا حملې په داسې حال کې کېږي چې نړیوال ځواکونه او تاسې د افغانستان امنیتي مقامات وایي چې په قندهار کې پراخ عملیات په لاره اچول کېږي، آیا طالبان غواړي یا مخالفان غواړي خپل حضور ثابت کړي یا دغه حملو مخنیوی وکړي په دې بریدونو سره؟ که څنګه
سویلي ولایتونه د هېواد د خاصتن کندهار او هلمند دا هغه دوه ولایت دي چې په تاسف سره حادثې ډېرې دي او زموږ ملکي او بېګناه هېوادوالو ته هم تلفات ډېر ور اوړي. اوس دا چې دا وروستۍ حمله له نویو عملیاتو سره تړاو لري که یې نه لري دا به وروسته څرګند شي. او باید وایو چې عملیات د سولې د امنیت د ټینګښت لپاره هلته پلي کېږي. هیله مندو چې وکولی شو په آینده کې دغسې حملو مخنیوی وکړو، ولې که د عملیاتو نتایجو ته وګورو، عملیات په ډېر سرعت سره په ډېر کفایت سره او په دغسې طریقه په لاره واچول سو چې اصلا نورو کسانو ته، یعنې د مدت حلقې نه بیرون کسانو ته تلفات نه دي اوښتي او نه هم خساره ور اوښتې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری په کندهار کې د نننۍ حملې په اړه طالبانو ویلي چې د کندهار د ملي امنیت پر ریاست نننۍ حمله د 25 ځانوژونکو ترسره کړې وه چې 3 په تیښته بریالي شوي دي. له دې حملې د مخه د کندهار د ژیړې ولسوالۍ اوسیدونکو پر یوه ملکي موټر د بهرنیو ځواکونو د ډزو په عکس العمل کې چې د چارواکو په وینا پکې څلور ملکي وګړي ووژل شول او څه باندې 10 نور ټپیان شول، اعتراضي مظاهرې وکړې، په لویو لارو کې ټایرونو ته اور واچاو. نړیوال ځواکونه تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې له څه مودې راهیسې نړیوال ځواکونه د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي او په ځینو سیمو کې وار له مخې عملیات پیل شوي دي. د کندهار څنګلوري ولایت هلمند ته مخه کوو. په لشکرګاه کې د ایمرجنسي ماسې چې مرکز د ایټالیا په میلان کې دی، په خپلو کارکوونکو لګېدلي تورونه بې اساسه بللي. افغان مقامات وایي په هلمند کې د دې ماسې په روغتون کې لاسي بمونه، د ځانوژنې واسکټونه او نورې وسلې نیولي، او په دې ارتباط د دې روغتون د دریو ایټالوي کارکوونکو په شمول نه تنه نیولي. د ناتو ځواکونو ویلي چې دوی د دې کسانو د نیولو په عملیاتو کې برخه نه لرله. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی دا قضیه له نږدې څاري. د موضوع په باب نور تفصیل اسمت سروانه اوروي.
د ایمرجنسی ایتالوی موسسه مشر وویل چې په هلمند کې د دوی درې کارکوونکي د دې لپاره نیول شوي دي چې هغوی د عامو خلکو په شان د طالبانو معالجه هم کوله. د ایمرجنسی موسسه ګیانو سترادا وویل چې په لشکرګاه کې د دوی په روغتون کې په سلو کې 40 معالجه کیدونکي کسان ماشومان دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې ناټو د طالبانو پر ضد په خپلو عملیاتو کې ملکي خلکو ته مجروب دي اړولې. سترادل په یو تلویزیونی مرکه کې د افغان ماشومانو مرجوب لته په اشاره وویل همدا علت دی چې د ناټو ځواکونو ته دا ویل ګران دي چې دوی پر خطرناکو تروریستانو بمباری کوي. د ایمرجنسی موسسې مشر دا څرګندونه ورسته لدی کوي چې د هلمند والي او نورو چارواکو وویل چې د ایمرجنسی روغتون نه کارکوونکي من جمله درې ایټالویانې د والي ګلاب منګل د وژلو او په لشکرګاه کې د ځانوژونکو حملو لپاره د دسیسې په تور نیولي او له هغوی سره په روغتون کې د ځانوژنې واسکټونه، چاودونکي مواد، لاسي بمونه او تومانچې نیولي دي. خو د ایمرجنسی موسسه په هر راز ځانوژونکو حملو کې د خپلو کارکوونکو لاس لرل ردوي او وایي چې دوی د هلمند له ولایتي چارواکو سره شی اړیکې نه لرلې، ځکه چې د روغتون د خپلو پالیسیو پر اساس د ټولو ناروغانو او ټپیانو درملنه کوله. ایمرجنسی له 1999 څخه په افغانستان کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. له بل خوا افغان امنیتي مقامات وایي چې له نهو واړو نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرځېنې دوام لري. د ایټالیا حکومت د دغو کسانو نیونه تایید کړې او دغه هیواد رسنیو ویلي چې درې واړه ایټالویان طبي کارکوونکي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی زمری بشری وویل چې اوس دوی په دې باب پلټنې کوي چې د ځانوژنې واسکټونه او بمونه په څه ډول روغتون ته وړل شوي دي او دا کار چا کړی دی. خو د هلمند والي د روغتون کارکوونکي د ده د وشلو لپاره په دسیسې تورنوي او وایي چې د ده د وشلو لپاره یې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پلان جوړ کړی و.
و امر دل چې په لشکرګاه کې د ایمرجنسی ماسې د ایټالوي ایمرجنسی ماسې چې په دې روغتون په دې ولایت کې یو روغتون تون هم پر مخوري هغه تورونه به ځای بللی چې وای کارکونکو د هلمند والید وجلو په ناکامه د سکلاس درلود. د هلمند والی ویان محمد داود احمدی نن وویل چې پرون د ورځې ناوخته د ایټالیا سفیر په لشکرګاه کې د هلمند له والي سره ولیدل او د هغو ایټالویانو پر سر خبرې وکړې چې د بیړنیو مرستو په روغتون کې دنده ترسره کوله او امنیتي ځواکونو د هلمند والي د وژلو په ناکامه د سکې د لاس لرلو په تور نیولي. له دوی سره چاودونکي مواد چې په روغتون کې ځای په ځای کړي وو هم نیول شوي دي. د احمدی په وینا د ایتالیا سفیر د هلمند والی ته ډاډ ورکړ چې د څو اشخاصو په سر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې نشي او خپل مرستو ته به او ایتالیا به خپل مرستو ته دوام ورکړي. احمدی وایي چې سفیر له والی څخه غوښتنه وکړه هغه پلټنې او تحقیقات چې د نیول شوو کسانو څخه کیږي باید شفافې او بې پرې وي. د احمدی په وینا د هلمند والی هم هغه ته ډاډ ورکړ. د ایتالیا د هیواد په مرسته په لشکرګاه کې دغه روغتون له ډېرې مودې راهیسې فعالیت کوي. د ایتالیا سفیر که څه هم ویلي چې دوی د افغانستان قانون ته درناوی کوي، خو په لشکرګاه کې ډېر ځایي اوسیدونکي بیا په دې نظر دي چې دغه کسان به بې له کومې سزا ورکولو څخه خوش شي، ځکه چې درې کاله وړاندې هم د دې روغتون یو افغاني مشر په داسې یوه لانجه کې بندي شوی و، خو د ایټالویانو په زور له زندانه خلاص شو او اوس په ایتالیا کې ژوند کوي.
Azadi Radio.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی تیاری له پلان سره سم پر مخ ځي او سبا ته د کاندیدانو لپاره د یوې اونۍ په مخه د معلوماتو ورکولو بهیر پیلوي. چارواکو د انتخاباتو لپاره د تیاریو په باب ځینې نورې څرګندونې هم کړي. تفصیل یې له کابله د مجاهد جواد په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یې جوړ کړی تقسیم اوقات په بریالۍ توګه پړاو په پړاو عملي کیږي او سبا ته به د کاندیدانو لپاره د معلوماتو د ورکولو بهیر پیل شي. دا خبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه او داسې زیاته کړه:
سر از فردا برای یک هفته پروسه ارائه معلومات به کاندیدان
محترم دی وایي سر له سبا څخه به د یوې اونۍ لپاره د ولسي جرګې د کاندیدانو لپاره د معلوماتو د ورکولو بهیر روان وي. د غرض د حمل د میاشتې له یو دشمې څخه به د ثور تر څورلسمې نېټې پورې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خپلو ولایتي دفترونو کې ترسره کړو. بیا به یې ابتدایي لیست خپور کړو او په پای کې به د شکایتونو له بررسۍ کولو څخه وروسته خپل وروستی یا نهایي لیست خپور کړو او انتخابات به په یوې شفافې فضا کې ترسره شي. ښاغلي بارکزی وړاندې وویل چې دا ځل د انتخاباتو د شفافیت د خوندیتوب په برخه کې کافي زیاته هڅه شوې ده چې په ترڅ کې یې د 15 ولایتي دفترونو مشران له دندو ګوښه او د انتخاباتو تقریبا 6000 کارکوونکي په تور لیست کې شامل کړی شي. د چې دواړه ډلې خلک به څارنوالۍ ته هم د پلټنو لپاره ورمعرفي شي. نوموړي دا هم وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دوی څه باندې $150 میلیون ته اړتیا لري چې تر اوسه پورې ورته $102 میلیون برابر شوي دي چې د دوی کارونه پرې په سمه توګه پرمختللی شي. او د انتخاباتو د قانون په اړه یې وویل چې د ولسي جرګې انتخابات به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس پرمخ ځي، ځکه تر اوسه پورې د ملي شورا د دواړو جرګګیو لخوا پرې لانهاندرۍ پایتا نه ده رسیدلې. ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې انتخابات به د روان المریز کال د وږي اسمبلې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي، چې پکې به د ولسی جرګې د 243 څوکیو لپاره په ټول هیواد کې بزرګونو نوماند خلک یا کاندیدان د خلکو د رایو در خپلولو لپاره ودرېږي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی تیاری له پلان سره سم پر مخ ځي او سبا ته د کاندیدانو لپاره د یوې اونۍ په مخه د معلوماتو ورکولو بهیر پیلوي. چارواکو دغه راز ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یوه زیاته اندازه مالي بودیجه ترلاسه کړي، خو څه نورو مالي مرستو ته هم اړتیا لري. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د وږي د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. دغه راز په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره هم تیاری وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې جرګه کې به په 14 کټګوریو کې کابو 14 وطنه برخه واخلي. ډاکټر وردګ وویل چې د سولې ملي مشورتي جرګه به د جمهور رئیس په پرانستون کې وینا سره پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې دا جرګه په کابل کې د ثور د میاشتې په 12 نیټه پیل شي. او اوس هم جلال آباد ته ځو. د سکانو د لوی اختر یا د ویساک د ورځې د لمانځنې مراسم نن په جلال آباد کې پیل شول. دا مراسم د سکانو لوی مشر بابا ننک د زیږیدو د کلیزه په مناسبت پیلېږي. سکال د دې مذهبي مشر د زیږیدنې 312 کلیزه ده. نور حال د داود وفا په راپورټ کې
د سکانو د لوی مذهبي مشر ګرو بابا ننک د زیږیدو 312 کلیزه یا د ویساک د لمانځنې مراسم په ځانګړي مذهبي موسیقي د جلال آباد په درمسال کې پیل شول. دا وخت سکانو خپل مذهبي کتاب ګرنګ په ګولانو پوښله د موټرو دغه کاروان پر خوا ورول شي. د سره رود د سلطانپور چینو ته د تلو لپاره ولاړ و. د سکانو مذهبي کتاب په ګلپوخ موټر کې په داسې حال کې خول شو چې یو تن ورته پکې و. د سرو رود ولسوالۍ په سلطانپور کې دغه چینو په لور روان شول چې د سکانو په عقیده څو پیړۍ مخکې د بابا نانک د پخې په خودو پکې اوبه راوتلې وي. د سکانو د ویساک کاروان د مذهبي موسیقي سره ملګری دی. دا وخت څو تنو سکانو ازادۍ راډیو ته وویل:
بابا نانک پیدائش ہے جو آتا بولا رنگ سے بڑھو آخل عبادت کا ہوں گیا بیٹ کرا دیتے سلطانپور کی آخل عبادت کا ہوں غسل کو رنگ سے بڑھو
بالکل وی چې سنتاپر ته ځو زموږ میله ده مذهبي زموږ د سیکان میله ده موږ ځو سنتاپر ته میله کوو یو بجې پېرته راځو کور ته خوشحالي لرو میله ده کنه لیکن ستاسو اختر دی زموږ د اختر دی تاسو خلک زموږ ډېر خوشحالي چې موږ کاری کوي موږ سره امنیت ډېر ډاډه یو کنه موږ سره ډېر کومک کوي ټول ولاړ ډېر موږ سره دولت
ځوانم در رنجیت سنگ ده موږ د کندز ولایت نه راغلی جلال آباد ته او دلته زموږ د ویساک میله ده هر کال موږ راځو د ویساک میله لپاره او د سنتاپر موږ تاریخي ځای ده همیشه موږ در راځو هر کال ویساک میله لپاره موږ راځو
څنګه ګوک ورا سوال ته
بالکل امنیت امنیت ده خوشاله زموږ د ګار کماندانی امنه نه موږ بالکل خوشاله
سیکانو د ویساک د جشن لومړی ورځ په سلطانپور کې تیریږي خدا جشن په جلال آباد کې لنن پرته دوه ورځې نور هم دوام لري
و موریدل چې په جلال آباد کې د سکانو د ویساک جشن نن پیل شو د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یو نوی نظر پوښتنه پیلوي په دې اړه مو راپور درته غوره کړی خو وخت ورته پاتې نه شو په سهارنیو خپرونو کې اوریدای شئ ځکه بله دری خپرونه پیلېږي البته پیل شوې هم د ملیحه احراري سړیو ته راغلې او دا خپرونه پر مخ وړي مهرباني
تشکر آقای نوري و سلام دوباره به شنوندگان عزیز ساعت 6:30 است طالبان مسلح امروز ریاست امنیت ملی قندهار را مورد حمله قرار دادند و ایران روند اعدام افغانهای مهاجر محبوس را آغاز کرده است. اینها گزارش های مهم برنامه حاضران اما بر رویدادهای دیگر هم میپردازیم و نخست به خبرها گوش دهید. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش میکند.
رئیس جمهور احمد کرزی از نیروهای ناتو مستقر در این کشور خواسته است تا به تعهداتشان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی با دقت و مسئولیت عمل کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا برنامه آگاهی دهی در مورد ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را در سراسر کشور آغاز میکند و مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه برخوردهای مسلحانه 40 ملیشه و 2 پلیس امروز در منطقه شمال شرق کشور کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان احمد کرزی از نیروهای ناتو مستقر در این کشور خواسته است تا به تعهداتشان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی با دقت و مسئولیت عمل کنند. این اظهارات پس از آن ابراز گردید که صبح امروز نیروهای ناتو در ولایت قندهار یک موتر مسافربری را هدف قرار داد که در نتیجه آن 4 تن از افراد ملکی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. طبق اعلامیه مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور گفته شده است که به گلوله بستن موتر مسافربری خلاف تعهدات ناتو در زمینه حفظ جان افراد ملکی است و هیچ نوع توجیه ندارد. نیروهای بین‌المللی در قندهار در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از فردا برنامه آگاهی دهی در مورد ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در سراسر کشور آغاز میگردد. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به خبرنگاران گفت این برنامه تا آخر ماه عمل ادامه مییابد و به تعقیب آن پروگرام ثبت نام کاندیدان آغاز خواهد شد. بارکزی همچنان گفت برای شفافیت انتخابات برخی از مسئولان ولایتی کمیسیون انتخابات و از آن تن از کارمندان عادی آن برطرف گردیدند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 اسفند امسال راه اندازی شود. رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه مشورتی صلح میگوید که آمادگی های اساسی برای برگزاری جرگه تکمیل گردیده و فهرست اعضای اشتراک کننده در جرگه نیز تقریبا آماده گردیده است. فاروق وردک رئیس کمیسیون تکنیکی این موضوع را امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان ابراز کرد و گفت که نزدیک به 1300 تن از نمایندگان مردم در این جرگه 3 روزه اشتراک خواهند کرد. با گفته وردک نتایج این جرگه در کنفرانس کابل که به زودی راه اندازی خواهد شد مورد بحث قرار خواهد گرفت. مقامات دولت افغان میگویند که جرگه مشورتی صلح به تاریخ 12 سور امسال به هدف جستجوی راه‌های بهتر استقرار صلح و مذاکره با مخالفین در کابل راه اندازی می‌گشاید. گفته شده است که از مخالفین مسلح حکومت برای اشتراک در این جلسه جرگه دعوت نشده است. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که عمله طالبان مسلح بالای ریاست امنیتی این ولایت را به عقب زده و عمله کنندگان را از پا در آوردند. این عمله چاشت امروز بالای ساختمان ریاست امنیتی ملی ولایت قندهار از سوی گروهی از طالبان صورت گرفت. گفته شده است که برای حداقل 2 ساعت تبادل آتش میان عمله کنندگان و نیروهای امنیتی ادامه داشت. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفته است که در جریان برخوردها 3 تن از انتحار کنندگان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از بین رفتند. یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت 2 تن از حمله کنندگان موفق به فرار شدند. طالبان همچنان ادعا کردند که در نتیجه حمله آنها 15 تن از اعضای امنیت ملی کشته و زخمی شدند، ولی مقامات امنیتی قندهار میگویند 9 تن به شمول 5 تن از اعضای یک خانواده در این رویداد زخمی شدند. مسئولین در ولایت زابل میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین حداقل 1 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر به شدت زخمی شدند. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل بر رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه جمالخیل ولسوالی شاجوی این ولایت رخ داده است. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در منطقه کیلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان شب گذشته 5 تن هلاک گردیده و چند تن دیگر ناپدید شدند. طبق خبر دیگر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی خرم ولایت بلخ 300 منزل مسکونی و 700 باغ تخریب شدند. سخنگوی ولایت والی بلخ به رادیو آزادی گفت که هزاران جریب زمین‌های زراعتی نیز در این جریان تخریب گردیدند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه برخوردهای مسلحانه 40 ملیشه و 2 پلیس امروز در منطقه شمال شرق آن کشور کشته شدند. برخوردها بعد از آن صورت گرفت که ملیشه‌های مسلح بالای 2 پسته پلیس در قریه‌های شیریندره و سنگرانه حمله کردند که سبب جنگ شدید شد. به گفته سمیلا خان یکی از مامورین محلی، نیروهای امنیتی به صورت موافقانه حمله را دفع کردند. یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان به مبارک اوباما رئیس جمهور آمریکا اطمینان داده است که حکومتش مسئله امنیت هسته‌ای را جدی می‌گیرد و از آن به صورت لازم محافظت می‌کند. اوباما و گیلانی در جریان اجلاس امنیت هسته‌ای که در واشنگتن برگزار می‌شود با هم ملاقات کردند. متخصصین خلل سلاح هسته‌ای می‌گویند مهمات جنگی و ذخایر سلاح هسته‌ای پاکستان به صورت جدی محافظت می‌شوند، ولی تهدید شبکه القاعده و طالبان این کشور را به منطقه‌ای در مورد آن بیشترین نگرانی وجود دارد مبادا ساخته است. پلیس میگوید توقع می رود که جسد لیخ کچنسکی رئیس جمهور پولند که در نتیجه سقوط طیاره در هفته گذشته کشته شد به روز شنبه دفن می گردد. کچنسکی همسرش و تعداد از مقامات عالی رتبه آن کشور از جمله 96 نفر بودند که در اثر سقوط طیاره در روسیه کشته شدند. کچنسکی و ایات امراهان وی قصد داشتند تا در مراسم یادبود قتل عام هزاران پولندی که در سال 1940 توسط شوروی سابق در جنگل کاتین به قتل رسیده بودند اشتراک کنند. قربانبیک باقیوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان امروز مخالفین خود را متهم به تلاش تقسیم کشور بین شمال و جنوب کرده است و گفته است که وای عقب نشینی نمی کند. باقیوف که در نتیجه نارامی های سیاسی هفته گذشته مجبور به ترک بشکک شد، در جمعی از طرفدارانش در قریه تیاد این موضوع را مطرح کرد. بایقویوف همچنان به اداره موقت که جایگزین وای شده هشدار داد که هر نوع تلاش به خاطر دستگیری وای سبب خونریزی خواهد شد. پایگاه هوایی آمریکا در قرقیزستان که نقش حیاتی در حملات نظامی افغانستان دارد تمام فعالیت خود را اثر گرفته است. به تعقیب نارامی های اخیر در قرقیزستان، فعالیت های پایگاه هوایی آمریکا در این کشور به تعلیق درآمده بود. سفیر آمریکا در این کشور طی اعلامیه گفته است فعالیت های در میدان هوایی مناس کاملا به شکل عادی درآمده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است که رابرت بلیکس معاون وزیر خارجه آمریکا به روز چهارشنبه به قرقیزستان خواهد رسید. قرار است بلیکس با اعضای مقامات محلی در مورد موضوعات گفتگو کند که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با روزا اوتوبایوا رئیس اداره موقت این کشور آغاز کرده بود و در نتیجه انحراف ریل از خطش حداقل 11 تن در شمال ایتالیا کشته شدند. نقل از رئیس کمپانی ریل حوزه‌ای آژانس خبررسانی انسا گزارش می‌دهد که ریزش خاک در منطقه کوهستانی واقع شد و ریل را از مسیرش منحرف ساخت. چندین تن در این حادثه زخمی شدند و زیاده 5 تن جدی گزارش شده است. اخبار اقتصادی و ورزشی را فرشته ندا تقدیم می‌کند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز از حکومت خواستند تا بودجه پیشنهادی را پس از آوردن اصلاحات لازم دوباره به مجلس ارسال کند. نمایندگان مردم که هفته گذشته با اکثریت آرا بودجه را به خاطر عدم موجودیت توازن در اجرای پروژه های انکشافی ولایت رد کرده بودند، گفتند که برای افغانستان بودجه بسیار مهم است و باید مسئله تصویب آن جدی گرفته شود. در همین حال عزیز شم سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان تا حد امکان نظرات اصلاحی در بودجه را مد نظر می‌گیرند و به شورا ارسال می‌کنند. مقامات بانک ملی افغان می‌گویند که فعالیت‌های این بانک را در داخل و بیرون از افغانستان افزایش می‌دهند. خان افضل هدوال رئیس بانک ملی افغان به رادیو آزادی گفت که در نظر است نمایندگی‌های این بانک در آمریکا، بریتانیا و شماری از کشورهای اروپایی دوباره فعال شود. رئیس بانک ملی افغان در این حال گفت که آنان شیوه استفاده از کردیت کارت ها را نیز فراهم می کند تا مشتریان بانک بتواند در مناطق مختلف و ماشین های مخصوص نیز دسترسی داشته باشند. رقابت های والیبال که به تازگی در ولایت غزنی را اندازی شده بود با پیروزی تیم آزادی دو به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت ها تحت نام جام صحت برگزار گردید و در آن تیم های مبارک اتحاد و پیروزی دو اشتراک کرده بودند. در این مسابقات تیم اتحاد دو مقام دوم را به دست آورد. در ولایت تخار مسابقات فوتبال آغاز گردیده است. آمریت ورزشی ولایت تخار به خبرنگاران گفته است که در این مسابقات 12 تیم اشتراک دارند. این مسابقات تحت نام جام ابو سفیان فائزی قهرمان تکواندو که اخیراً در مسابقات بین المللی برای افغانستان افتخار به دست آورد را اندازی گردیده است. قرار است این مسابقات چندین روز ادامه یابد.
شش و چل دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. طالبان ریاست امنیت ملی قندهار را امروز مورد حمله قرار دادند. ایران روند اعدام افغانهای مهاجر محبوس را آغاز کرده است. بیش از 200 هزار نفر در منطقه اورگزه پاکستان از خانه های خود بیجا شدند و جسد رئیس جمهور پولند فردا برای ادای احترام در محضر عام قرار داده می شود. ایران روند اعدام افغانهای مهاجر محبوس را آغاز کرده است. تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان می گویند که ایران به این برنامه اخیراً آغاز کرده است و یک نماینده هرات در ولسی جرگه امروز گزارش را به مجلس عمومی ارائه کرد که حاکی از اعدام ده ها افغان و انتقال اجسادشان به افغانستان بود. هیئت اداری ولسی جرگه گفته است در مورد با وزارت خارجه در تماس خواهد شد، اما وزارت خارجه میگوید تعداد کمی از افغانها در این روزها اعدام شدند. برشنا نظری گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه این کشور میگویند که ایران تعداد از افغانهای زندانی را اعدام کرده و به نظر می رسد که آن کشور روند اعدام زندانیان را که در مورد آنان بحث‌های نیز صورت گرفته بود عملا آغاز کرده است. امروز دوشنبه یک نماینده هرات در ولسی جرگه افغانستان گزارش را در مورد روند اعدام افغانهای زندانی ارائه کرد. گل احمد امینی در مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان گفت که تا کنون 845 تن از افغانهایی که در ایران اعدام شده اند به افغانستان انتقال یافته است.
45 جنازه اعدامی را اول به افغانستان. دیگر فکر میکنم که همی یک ظلم هست، یک جفا هست و توقع مردم هست که همی بس حداقل متوقف نشه، بروی همی بیشتر بس شه و جدیتر گرفته شه. در یک شب 30 نفر جنازه را آورده، در شب دوم 15 نفر. همینا خو اولادای همی افغانستان هست و همی وطن هست، در بیرون از افغانستان خفه کرده، اونا رو خفه میکنه و میاره به افغانستان تحویل میکنه.
وی گفت که احتمال دارد اجساد بیشتری از افغانهای اعدام شده در ایران نیز در روزهای آینده به داخل افغانستان انتقال داده شود. پس از ارائه گزارش این عضو ولسی جرگه افغانستان، هیئت اداری ولسی جرگه به کمیسیون امور بین المللی وظیفه سپرد تا مسئله را به صورت فوری و جدی با وزارت خارجه افغانستان در میان بگذارد. اما احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تعداد کمی از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند و تماس‌ها با جانب ایران همچنان برقرار است.
در مورد اینکه گفته میشه که 45 تن ازاد برای افغانستان اجسادشان بعد از اینکه از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران اعدام شده به افغانستان منتقل شده، ما در این زمینه تحقیقات خود انجام دادیم. این گزارش ها یک ذره زیاد گفته شده. از تاریخ اول عمل تا امروز که 23 عمل باشه حدودا 3 تن ازاد باقی گفته میشن اعدام شدن به اساس به حکم که متهم به قاچاق مواد مخدر بودن. اما بقیه کسایی که اینا اعدام میشن که اینا اعدام شدن، این حرفای مقدار زیاد گفته شده و تنها 3 نفر است.
از آغاز روند اعدام افغانهای زندانی در ایران در حال خبر داده می شود که بحث‌های تند در ماه‌های گذشته در خصوص سرنوشت این زندانیان در کابل صورت گرفته بود. به اساس ارقامی که قبلاً منتشر شده است، از میان بیشتر از 5000 زندانی افغان در ایران، حدود 3000 تن آنان به اعدام محکوم هستند. مقامات گفته بودند که برای جلوگیری از اعدام این تعداد افغان‌ها با مقامات ایرانی تماس‌های را برقرار کردند. اعضای ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی میگویند در صورتی که تماس‌های فوری برای قطع جریان اعدام‌ها صورت نگیرد، تعداد بیشتری از افغان‌های زندانی قربانی این روند خواهند شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که چاشت امروز گروهی از طالبان مسلح ریاست امنیت ملی در قندار را مورد حمله قرار دادند و تبادل آتش حدود 2 ساعت دوام کرد که با خسارات در ساختمان‌های اطراف ریاست امنیت ملی به همراه بود. چندین انتحار کننده در این درگیری کشته شدند. در این رابطه همکارم جاوید نعیمی با اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخله مصاحبه دارد و از وی جویای معلومات شده است.
امروز بعضی حادثات ناگوار در ولایت قندهار رخ داده. اگر از عملات انتحاری شروع بکنیم، امروز 3 تن انتحار کننده بالای یکی از منازل شخصی که در نزدیکی ریاست امنیت ملی ولایت قندهار و لیسه نازو انای ولایت قندهار موقعیت داشت با او خانه داخل شده بودند و زوج با فایر آغاز کردند. پلیس بلا فاصله دست به کار شد و عملیات مهار نمودن را آغاز کردند که انتحار کننده اولی بعد از داخل شدن در خانه خود را منفجر ساخت. انتحار کننده دومی توسط پلیس از پا در آورده شد و انتحار کننده سیومی را هم پلیس به دستشان با مرمی زدند و زنده به دست آمده ولی مجروح می باشد. در رابطه با عملیات باید بگویم که در عملیات نجات پلیس با کس تلفات وارد نشده ولی متاسفانه در انفجار اولی که در بین خانه رخ داد 5 تن اطفال که در داخل خانه بودند بر اثر ضربه انفجار شیشه ها و سطحی زخمی ساختند که توسط نیروهای امنیتی به شفاخانه های نزدیک انتقال داده شده. پلیس توانست با سرعت و با کفایت حمله را مهار بسازد.
بله آقای بشری، افراد کیها بودند و چطور داخل شهر شدند؟
چون چند ساعت قبلی حادثه با وقوع پیوسته دفعتا نمیتونیم بگویم که کیها بودند، چون 1 تنشان دستگیر شده و از نزد از او تحقیقات میحال تحقیقات مشترکی از نزدشان صورت میگیرد. کیها بودند و آیا خارجی یا داخلی، این مواردی است که بعد از تحقیق معلوم می شود و انشاءالله لازم‌ترین فرصت و معلومات هم با شما شریک می سازیم.
بله، در مورد کشته شدن افراد ملکی که مسافرین یک بس بودن و امروز گزارش های پخش شد که 4 نفر از افراد ملکی در اثر تیراندازی نیروهای ناتو کشته شدن، در این مورد شما چی معلومات دارین؟
بله، متاسفانه امروز صبح حوالی ساعت 6 زمانی که یک واسطه بس 303 به طرف قندهار در حرکت بود در ساحه سنزری که در مربوطات شهر قندهار است، مربوط یکی از نواحی قندهار میشه، در امتداد شاهراه زمانی که در عقب کاروان قوات‌های ایساف در حرکت بودند از طرف قوات‌ها بالایشان انداخت صورت گرفته که با تأسف 4 تن از هموطنان ملکی ما که یک خانم هم شاملشان است به شهادت میرسه و حدود 18 تن دیگرشان زخمی شدند در این انداخت. وزارت امور داخله خود شخص وزیر صاحب امور داخله به پلیس ولایت قندهار هدایت دادند تا موضوع را همه جانبه بررسی بکنند و تحقیقات جدی و سریع را در این مورد را اندازی بکنند تا نتایج تحقیقات واضح شود که چی سبب شد تا بالای زی واسطه بس انداخت صورت بگیره.
اظهارات اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخله را درباره حادثه امروز قندهار و حمله طالبان بر ریاست امنیت ملی قندهار شنیدید. رادیو آزادی. لحظات قبل در خبرها شنیدید که پولند هنوز هم در سوگ صانع‌های هوایی نفت است، صانع‌هایی که در آن رئیس جمهوری این کشور و مقامات ارشد نظامی آن کشته شدند. این صانع‌ها مصادف بود با اعزام عساکر اضافی پولندی به افغانستان. حالا گفته می شود که کشته شدن نظامیان ارشد این کشور شاید روی ماموریت پولند در افغانستان تأثیر بگذارد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کشته شدن قمانداران ارشد پولندی در صانع‌های هوایی سوال‌های را در مورد مأموریت این کشور در افغانستان مطرح کرده است. این صانعه هم مصادف بود با فرستادن تقریبا 600 عسکر اضافی پولندی به افغانستان تا به 2000 عسکر دیگر این کشور در افغانستان بپیوندند. تحلیلگران میگویند که صانع‌های هوایی این هفته تصمیم گیری های حکومت پولند را در مورد مأموریت این کشور در افغانستان و همچنان پروژه های عمده دیگر خدشه‌دار خواهد ساخت. یک تحلیلگر نظامی پولندی گفته است که بدون شک این سانحه غم‌انگیز پیامدهای را در قبال ماموریت پولند در افغانستان خواهد داشت، اما او افزوده که قضاوت در مورد این که کار به کجا خواهد کشید مشکل است. بر اساس گزارش ها حکومت پولند قبلا با مخالفت های شدید در خصوص دخیل بودنش در ماموریت افغانستان روبرو بوده است. نظرسنجی ها نشان دادند که تقریبا 76% از مردم این کشور می خواهند که عساکر پولندی به کشورشان برگردند. قوای پولندی در حال حاضر در ولایت غزنی مستقرند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برنامه های این کمیسیون به اساس یک جدول زمانی مشخص تنظیم شده و سر از فردا برنامه آگاهی‌دهی و ارائه معلومات درباره ثبت نام نامزدان آغاز می شود. مسئولان این کمیسیون میگویند آنان با پولی که در اختیار دارند می توانند برنامه ثبت نام نامزدان را به خوبی به پیش ببرند و این برنامه می تواند از شفافیت کامل برخوردار باشد. منیژه دیبا از کابل گزارش می دهد. در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنان برنامه‌های انتخاباتی را قدم به قدم به اجرا می‌گذارند. ذکریا بارگزای معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این کمیسیون به اساس یک جدول زمانی منظم کارهای انتخاباتی را آماده ساخته است که نخستین آن آگاهی‌دهی و ارائه معلومات برای نامزدان ولسی جرگه است که از روز سه شنبه آغاز می‌گردد.
سر از فردا برای یک هفته پروسه ارائه معلومات به کاندیدان محترم ولسی جرگه را شروع می‌کنم و همچنان از تاریخ 31 حمل ارا 14 ثور ما تمام کاندیدان واجد شرایط ولسی جرگه را در دفاتر ولایتی خود ثبت و راجستر می‌کنیم. لیست ابتدایی را به نشر می‌سپاریم. بعدن دوره شکایات است و بعد از دوره شکایات دوره لیست نهایی است و ان شاءالله ما انتخابات شفاف و عادلانه را می‌خواهیم به تاریخ 27 سنبله سال جاری برگزار کنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان برای پیشبرد این روند 150 میلیون دلار در اختیار دارند و به گفته آنان این پول برای ثبت نام نامزدان ولسی جرگه کافی است. مسئولان این کمیسیون میگویند که تلاش میکنند تا پول بیشتری نیز برای اجرای بهتر انتخابات به دست بیاورند. گفته شده است که در راه اندازی انتخابات ولسی جرگه از قانون جدید انتخابات که طی یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی توشیح و در جریده رسمی به چاپ رسیده است استفاده خواهد شد.
فرمان تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حائز می شود. ما فرمان تقنینی مقام محترم ریاست جمهوری را داریم و ما بس اساس اینمی قانون انتخابات را پیش میبریم، مگر من فکر میکنم که مشکل از اونها در دامنتریشون قرار داره که عبارت از مشران جرگه است و من فکر میکنم که ولسی جرگه مشکل خود با مشران جرگه حل کنند.
معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان خواهان تعیین افراد برای ایجاد کمیسیون شکایات انتخاباتی گردید تا این کمیسیون بتواند در جریان ثبت نام نامزدان نیز به طور شفاف کار کند.
شماری از کارشناسان موسیقی افغانستان وضعیت موسیقی را در افغانستان تأسف بار خوانده و خواهان کار بالای بهتر شدن وضعیت موسیقی در افغانستان شدند. در بحث با حضور استاد موش و هنرمند سرشناس افغان، کارشناسان و رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند باید کارهای بیشتر از سوی خود هنرمندان و کارشناسان در این بخش صورت گیرد. برشنا نظری گزارش می‌دهد.
شماری از هنرمندان موسیقی افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت موسیقی اصیل افغانی میگویند که دخالت افراد غیر مسلکی در روند موسیقی افغانستان منجر به خراب شدن وضعیت موسیقی این کشور و از بین رفتن موسیقی اصیل افغانی شده است. در بحث روی وضعیت موسیقی افغانستان بروز دوشنبه در حضور مهوش هنرمند سرشناس افغان، کارشناسان خواهان تلاش‌های جدی برای زنده نگه داشتن موسیقی اصیل افغانی شدند. انجینیر جلیل صدید رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که آنان کمیسیونی را به هدف بررسی وضعیت موسیقی و راه‌های زنده نگه داشتن آن ایجاد میکنند.
ما هم در صدد عوی هستیم که با تفاهم با مقامات زیصلا کمیته های را ایجاد بکنیم از نخبه های موسیقی و افراد اشخاص مسلکی. ما بتانیم یک کمیسیون با صلاحیت را ایجاد بکنیم تا ما تصمیم را که میگریم او جنبه عملی به خود بگیره. انشاءالله که موسیقی را از انحصار فرهنگ بیگانه هم بیرون خاک کشیدیم.
این بحث به ابتکار بنیاد آرمان شهر و افغان فیلم را اندازی شده بود. اشتراک کننده ها به موارد متعدد وابسته به ابتذال موسیقی افغانی سخن زده و به کمبود استادان عرصه موسیقی نیز اشاره کردند. جاوید فرهاد یک نویسنده افغان گفت که جوانان زیاد در این سالها به موسیقی علاقه گرفتند، اما باید به این جوانان کمک شود تا اساسات موسیقی را به درستی بیاموزند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که به دنبال درگیری ها در منطقه اورکزای در شمال غرب پاکستان بیش از 200 هزار نفر از خانه های خود بیجا شدند. اردوی پاکستان از چند به این سو عملیاتی را به شمول حملات هوایی در منطقه اورکزای آغاز کرده است. به اساس گزارش ها در اثر تازه ترین درگیری ها در این منطقه 41 تن از شورشیان و 2 نفر از اساکر اردوی پاکستان کشته شدند. جزئیات را از جاوید نعیمی میشنوید.
سازمان ملل متحد با پخش گزارش به روز دوشنبه گفت از آغاز عملیات نظامی در منطقه اورکزای که در اواخر پارسال آغاز شد تا حالا 210 هزار تن خانه های خود را ترک کردند. به گفته این سازمان تنها در درگیری های اخیر در منطقه اورکزای 50 هزار تن از خانه های خود بیجا شدند. مهاجرت دست جمعی مردم از منطقه اورکزای اکنون به 1.3 میلیون بیجا شده داخلی که مناطق خود را در شمال غرب پاکستان ترک کرده اند افزوده است. سازمان ملل متحد به روز دوشنبه گفت که از ناحیه پولی با مشکلات امراه شده، زیرا تا حالا فقط 106 میلیون دلار را برای کمک با بیجا شده های داخلی دریافت کرده است. این پول 20% از کمک های درخواست شده 538 میلیون دلاری برای بیجا شدگان جنگ های شمال غرب پاکستان به حساب می آید. به گفته مارتین موکوانجا، هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در پاکستان، بسیاری از مؤسسات خیریه پروژه های حیاتی خود را بنابر کمبود پول متوقف ساخته و کارمندان مسلکی خود را هم اخراج کرده اند. به گفته موکوانجا، توقف این پروژه ها به برنامه های آبرسانی، غذا و خدمات صحی برای بیجا شده ها صدمه وارد می کند. به نقل سازمان ملل متحد در این اواخر، بیشترین خانواده ها از منطقه اورکزای بیجا شدند. این منطقه بر روز دوشنبه شاهد درگیری های مسلحانه بود و به گفته یک مقام محلی در حدود 100 مرد مسلح بالای 2 پوسته در مناطق شیریندره و سنگرانه اورکزای حمله کردند. گفته می شود که آنها 2 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند و چندین حمله راکتی را هم انجام دادند. دو مقام امنیتی پاکستان گفتند به دنبال این درگیری نیروهای امنیتی اجساد 15 تن از شورشیان را پیدا کردند و در مجموع تعداد تلفات وارده به شورشیان در این درگیری 26 تن بوده است. مقامات پاکستانی میگویند که از اوایل ماه مارس تا اکنون بیش از 300 تن از شورشیان در نتیجه درگیری های مسلحانه در منطقه اورکزای کشته شدند، اما این رقم از سوی منابع مستقل و خبرنگاران تایید نشده است، زیرا به خبرنگاران اجازه دادن نمی شود تا به این منطقه سفر کنند.
و گزارش آخر در خبرها شنیدید که جسد لخ کچنسکی رئیس جمهوری پولند که در اثر سقوط طیاره‌ای در هفته گذشته جان خود را از دست داد روز شنبه آینده دفن می شود. کچنسکی، همسرش و دیگر مقامات عالی رتبه آن کشور از جمله 96 نفری بودند که در این سانحه هوایی کشته شدند. مقامات گفتند تابوت کچنسکی فردا در محل عام گذاشته می شود تا مردم پولند نسبت آن ادای احترام را به جا آورند. جزئیات بیشتر را در مطلبی از مصطفی صدیقی می شنوید.
پولند همچنان در سوگ است. در سوگ کشته شدن رئیس جمهور لخ کچنسکی و ده ها عالی رتبه دیگر این کشور. حکومت پولند تلاش میکند تا به زودی خلای موجود را پر کند. دیروز سرپرست بخش های نظامی این کشور معرفی شدند و رئیس بانک مرکزی هم به طور موقتی در این سمت موظف شد. سانحه هوایی که در شهر سمولینسک در غرب روسیه رخ داد بسیاری از چهره های برجسته را از حیات سیاسی پولند دور ساخت. بر علاوه رئیس جمهور لخ کچنسکی و همسرش، طیاره توپولف 154 94 مسافر دیگر را حمل می کرد. معاون وزرای خارجه و دفاع، دو معاون رئیس پارلمان، رئیس بانک مرکزی، لویدرستیز قوای مسلح و قماندانان قوای هوایی و بحری پولند هم در این سانحه کشته شدند. تابوت کچنسکی دیروز به وارسا مرکز پولند منتقل شد. قرار است مراسم خاکسپاری کچنسکی در شنبه آینده برگزار شود. در واشنگتن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مرگ دولت مردان پولندی را یک ضایعه بزرگ خواند.
همان گونه که جناب سفیر گفتند، کسانی که جانشان را از دست دادند چهره های برجسته نیرومند و حامیان قوی جنبش همبستگی بودند، جنبشی که به پولند آزادی دوباره بخشید. آنان میراث بزرگی را از خود بر جای گذاشتند، میراثی که جاودانه خواهد ماند.
رئیس پارلمان پولند که حالا سرپرستی این کشور را بر عهده دارد گفته است که ظرف 14 روز آینده انتخابات زود هنگام را اعلان خواهد کرد و بر اساس قانون اساسی پولند انتخابات باید در 60 روز دیگر برگزار شود.
در اثر بارندگی های پی هم در ولسوالی خالم ولایت بلخ خطر از میان رفتن هزاران خانه وجود دارد و در بغلان نیز سیلاب ها عواقب ناگوار به بار آوردند. این گزارش ها را در برنامه های فردا خواهید شنید و ما اینک به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی میرسیم. به نشرات صدای امریکا رادیو آشنا گوش دید. جهان به کامتان و حق یارتان باد.